Radio. Radio Azadi.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مره سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نوریاس نوری مو د لومړنۍ نیم ساعته خبرې مجله د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. نن د سیشن به ورځ د 1495 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې 28مه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له 13 سره برابر ده. په دې خبرې مجله کې سعودي عربستان ته د حکومت د اجرایه رئیس د سفر او د غرض د ریاض او کابل ترمنځ د اړیکو په باب مو د افغانستان د چارو له یو کارپو سره خبرې کړي دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سعودي عربستان له چارواکو سره به پر یو لړ مهمو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. په داسې حال کې چې کورت پیشمرګه او عراقي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جټ الوتکو په ملتیا له اسلامي دولت ډلې د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي، کورت قوماندانان په دغو عملیاتو کې د پراخ پرمختګ ادعا کوي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې 2 ساعته اور بند به چې د جګړې ټولو ښکېلو خواوو پرې موافقه کړې په دې هیواد کې نافذ شي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بن د سعودي عربستان له چارواکو سره پر یو لړ مهمو دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسئلو خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله سعودي عربستان ته خپل سفر مهم بللی او ویلي دي چې د افغانستان او اسلامي ټولنې د هیوادونو اړیکې به ورسره پیاوړې شي. اجرایه رئیس په ټویټر لیکلي چې په دې سفر کې د حکومت وطن وزیران او 22 تنه سوداګر ورسره ملګري دي. په دې اړه ورسره په خبرونه کې په تفصیل اوري. د افغانستان د ولسي جرګې او پلاوی د اسلامي کانفرنس سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی دی. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی مشري د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی کوي.
کنفرانس است از کشورهای اسلامی راجع به مسائل پارلمان.
د اسلامي هیوادونو کانفرنس د چې د پارلماني چارو په اړه پکې خبرې کیږي. دیارلس هیوادونو وربلل شوي او په ځانګړو کمیټو کې به پر ځینو قوانینو خبرې وشي. ترکیه د اسلامي هیوادونو د کانفرنس مشري کوي، په همدې خاطر دا غونډه دلته جوړیږي. د ښاغلي جیهون په وینا د ولسي جرګې رئیس او ورسره پلاوی به د ترکیې له ولسمشر، صدراعظم او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره هم وګوري. په ننګرهار کې به لږتر لږه شپږ لکه کوچنیانو ته چې تر 50 کلونو کم عمر لري د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. په ننګرهار کې پرون د پولیو یا ماشومانو د فلج پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو چې نن به هم دوام وکړي. په دې ولایت کې د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو ویلي چې په ټول ختیځ زون کې به 1,350,000 کوچنیان د پولیو پر ضد واکسین شي. د ننګرهار ولایت خبر پاڼه وایي روغتیایي مسؤلینو له ولسي خلکو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې کورت پیشمرګه او عراقي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جټ الوتکو په ملتیا له اسلامي دولت ډلې د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي، کورت قوماندانان په دغو عملیاتو کې د پراخ پرمختګ ادعا کوي. کورت ځواکونه د دوشنبه پورې زوئل چې 200 کیلومتره مربع ساحه نیولې او د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالې په شا کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د دوشنبه پورې په پینټاګون کې په یوې خبري غونډه کې وویل
This fight is taking place with Iraqis firmly in the lead, including thousands of Iraqi army personnel.
دغه جګړه د اسلامي دولت سخت دریځي دلیل واکمنۍ د په سلګونو زرو بیګونه عراقیانو د آزادولو لپاره ده. دغه جګړه د په زرګونو عراقي پوځي پرسونل د تروریزم ضد ځواکونو او فدرالي پولیسو په ګډون د عراقي کورنیو له خوا مخته وړل کیږي. کورت پیشمرګه او سنی قبایلی ځواکونه هم په دغه جګړه کې مهمه ونډه لري. د امریکا په مشرۍ د شپېتو هیوادونو د داعش ضد نړیوال ائتلاف د دوی ملاتړ کوي، ورته مشوره ورکوي، لوجستیکي ملاتړ کوي، په استخباراتو او د دقیق هوایي ځواک په برخه کې ورسره مرسته کوي. موصول چې د عراق دوهم ستر ښار دی په 2014 کال کې د اسلامي دولت ډلې نیولی دی. د دغه ښار د آزادولو لپاره روان عملیات له هغې وروسته چې امریکایي ځواکونه په 2012 میلادي کال کې له عراق ووتل تر ټولو ستر عملیات دی. دغه عملیات د شاوخوا 4000 کرد پیشمرګه ځواکونو په ګډون له 25000 زیات ځواکونه مخته وړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د سوریې په حلب ښار کې پر ملکي وګړو د روسي هوایي حملې په شدت وغندلې. د اتحادیې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې دا حملې جنګي جنایت ګڼل کېدای شي. دغو وزیرانو ټینګار وکړ چې د بشار الاسد رژیم او متحدانو یې په ځانګړي ډول روسیې په حلب کې هوایي حملو ته په بېساري ډول زور ورکړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په حلب کې په عمدي ډول پر روغتونونو، طبي کارکوونکو، ښوونځیو او بنیادي تاسیساتو بیرلي او کلستر بمون غورځول شوي او له کیمیاوي وسلو کار اخیستل شوی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی وویل چې په سوریه کې د عملیاتو له امله پر روسیه د بندیزونو پر لګولو غور نه کوي، خو د بشار الاسد رژیم پر ضد اقدامات ممکن دي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې 2 ساعته اوربن به چې د جګړې ټولو ښکېلو خواوو پرې موافقه کړې په دې هیواد کې نافذ شي. اسماعیل ولد شیخ احمد وویل دغه اوربن به نن په سیمه ییز وخت له نیمې شپې نافذ شي او په ټینګېدو سره به یې بشري مرستې د هیواد هغو مرکزونو ته ورسول شي چې خلک ورته سخته اړتیا لري. د یمن د په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت لوړ پوړو چارواکو ویلي چې د دې امکان شته چې دغه اوربن له دې زیات وغځول شي. د یمن د جلا وطن حکومت ولسمشر عبدالربو منصور هادي تاس ته چې ډېره برخه یې حوثي یاغي ملیشو محاصره کړي د بشري مرستو لپاره د لاسرسي غوښتنه کړې ده. او د امریکا د استازو د جرګې د اقلیتونو مشر نانسي پلوسي او په سنا کې د اقلیتونو مشر ډیموکرات سناتور هیری ریډ پر خپلو جمهوري غوښتونکو همکارانو غږ کړی دی چې په منصفانه ډول د جمهوري ریاست د ټاکنو د ترسره کېدو ډاډ ورکړي. ډیموکراتانو دا مسله تر هغې وروسته راپورته کړه چې د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ترامپ په ټاکنو کې د درغلیو ادعا وکړه. ازادي رادیو او ری خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه ولولې. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د حکومت اجرایه رئیس وایي سعودي عربستان ته په سفر کې به له اسلامي نړۍ سره د اړیکو د لا پیاوړي کولو هڅه وکړي. دا چې د ملي یووالي د حکومت له پیل راهیسې له ریاض سره د کابل په اړیکو کې څه بدلون، مثبت بدلون راغلی، په دې اړه مو د افغانستان د علماو د شورا له یو چارواکي سره خبرې کړې دي.
د سعودي سره د منګه هغه اړیکې ډېرې ښې سولې او امیدوارې مې چې نورې هم.
د انتخاباتو د پیاوړتیا لپاره د مدني ټولنو شبکې یا اکسین د غوراوي پر کمیټې انتقاد کړی دی چې دې کمیټې باید د قانون پر رڼا کې ځانګړي معیارونه تصویب کړي وای.
توقع میرفت که اینا یک سلسله معیارای مشخصی را در روشنایی معیارایی را که قانون گفته این معیارا را تصویب بکنن.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې په موصول کې له اسلامي دولت ډلې داعش د دې ښار د بیرته نیولو د پوځي عملیاتو له حاله مو خبرو او د ژوند رنګونو د لړۍ یوه بله برخه هم درته خبرو. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سعودي عربستان ته سفر له اسلامي نړۍ سره د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې یو بل مهم ګام دی. عبدالله دا څرګندونې له دې سفر مخکې په کابل کې وکړې. هغه وویل له سعودي چارواکو سره به د بېلابېلو موضوعاتو پر سر خبرې وکړي او د دواړو هیوادونو تر منځ ځینې تفاهم لیکونه به هم په دې سفر کې لاسلیک شي. د سعودي عربستان ته د عبدالله د سفر په اړه نور تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال چې د سعودي چارواکو په رسمي بلنه کیږي په بیلابیلو برخو کې به ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې سعودي عربستان ته سفر له اسلامي نړۍ سره د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې بل مهم ګام دی.
سفر به کشور شاهی عربستان سعودی بنابر دعوت حکومتشان امروز داریم.
دای وین سعودی عربستان تا د سعودی د حکومت په بلنه سفر لرو او په دغه سفر کې له یو شمیر وزیرانو سره په بیلابیلو برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک کوو. دغه سفر د سیمې او په خاصه توګه له اسلامي نړۍ سره د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې یو بل ګام دی.
منطقه یو قدم دیگه است.
خو د بحث ور نور موضوعات او دا چې دغه تفاهم لیکونه په کومو برخو کې لاسلیک کیږي اجرایی رئیس په دې اړه جزئیات ور نکړل. دا په داسې حال کې دا چې د اجرایی ریاست د وین مرستیال امید میسم تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې ښاغلی عبدالله به د افغان سولې په اړه هم د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. سعودي عربستان ته د اجرایی رئیس سفر درې ورځنی دی او د یو شمیر وزیرانو سربیره به یو ویشت افغان سوداګر هم ورسره مل وي. په ورته وخت کې د پوهنتون استاد او سیاسي کارپو انتظار خادم وایي که څه هم سعودي عربستان د اسلامي نړۍ د سرلاري هیواد په توګه د افغانستان په باب خپل مسؤلیت سرته نه دی رسولی، خو دغه هیواد ته د اجرایی رئیس سفر بې ګټې نه دی. نوموړی وایي دا چې په افغانستان کې هره ورځ لسګونه کسان وژل کیږي، سعودي عربستان باید د اخلاقي ژمنتیا له مخې د افغانستان په قضیه کې خپل مهم رول ولوبوي.
طالب هم مسلمان دی او د افغانستان پوځونه هم مسلمانان دي، مګر د مختلفو لارو نه خپل اسلام تعبیر کوي، نو دوی مجبور او مکلف چې خپل انساني او اخلاقي مسؤلیت ادا کړی دی. اوس چې ډاکټر صاحب عبدالله سعودي عربستان ته سفر کوي، زه فکر کوم چې د هیواد د یو شخص په حیث باندې، رهبر په حیث باندې دا قدم په نیک فال باندې نیسم.
ښاغلی خادم وایي که څه هم سعودي عربستان په افغانستان کې د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د فعال حضور له کبله ښایي له افغانستان سره په هغه شکل چې لازم مده همکاری ته زړه خنه کړي، خو افغان چارواکي باید په افغانستان کې د روان شخړې د حل لپاره د سعودي عربستان مهم رول ته په کتو سعودي چارواکي اړ کړي چې په دې برخه کې نور چوپ پاتې نشي.
د افغانستان د علماو شورا ویان او غړی محمد قاسم حلیمی وایي د سعودي عربستان او افغانستان اړیکې د هیواد ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د څو سفرونو او د افغانستان د دریځونو په باب سعودي چارواکو ته د توضیحاتو له ورکولو وروسته تودې شوې دي. ښاغلی حلیمی دا خبره له عصمت ساروان سره د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د تودېدو علت څه دی.
افغانستان د اسلامي هیوادونو په لړ کې یو مهم هیواد ده. دا هیواد کې له 99% نه زیات مسلمانان دي او له سعودي سره زمونږ ډېر اسلامي او تاریخي اړیکې درلودلې وې. په ځینو وختونو کې د حکومتونو د سیاستونو په وجه باندې دا حالات یا قطع شوي دي، قطع روابط شوي دي، او یا هم ترنګلي شوي دي یا ضعیفه شوي دي. خوشبختانه د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غني په وخت کې دغه روابط بیا تازه سول او له نورو ټولو وختونه، یعنی ویلی سم چې د داوود خان له حکمرانۍ نه وروسته شاید دغه اولین ځل یې د مونږ له سعودي سره دوه اړخیز روابط، یعنی د مجاهدینو په وخت کې د سعودي ښه روابط وو، اما د سعودي روابط له مونږ سره یا همیشه د مونږ لاس ورته دراز وو، خو د دومره قوي ډیپلوماتیک روابط نه وو، یو د محتاج حالات وو. اوس شاید اولین ځل یې دغه روابط ډېر ښه شوي دي، د دواړو طرفونو طرف ته د دواړو خواوو ته ښه نیتونه موجود دي، د کار زمینه ورسره موجوده ده. په عین وخت کې مختلف ملاقاتونه چې شوي دي، ښاغلی جمهور رئیس یا وزیر صاحبان یا نور کسان تل دې خونه تللي، یا هم د هغوی هیاتونه راغلي دي، پلاوي راغلي دي، همیشه مذاکرات کامیابه خوا روان شوي دي. په اسلامي نړۍ کې بیا په اسلامي حلقه کې چې موږ طبیعي خبره ده، په ټوله اسلامي نړۍ کې اساس او مرکز چون حرمین امر ته دی، هغه سعودي ده. د سعودي سره د موږ هغه اړیکې ډېرې ښې سولې او امیدوارې مې چې نورې هم ښې.
تاسو وویل چې ولسمشر اشرف غني له وخته رسېدو وروسته سعودي عربستان له افغانستان سره اړیکې ښې کړې دي. تر دې مخکې د افغانستان او سعودي عربستان اړیکې دومره تودې نه وې. څه فکر کوئ چې سعودي او نورو عربي هیوادونو په دې موده کې چې له افغانستان سره اړیکې ډېرې تودې نه ساتلې، دوی ګټه کړې ده او که تاوان یې کړی؟
جناب سروان صاحب، هر هیواد له بل هیواد سره روابط د خپلو منافعو د خپلو دغه په اساس د خپلو پالیسیو په اساس باندې دا چې دوی ګټه کړې یا تاوان کړی، په دې کې به زه څه نه وایم. زه فکر کوم په اوسني حالاتو کې افغانستان ډېر هلته چې له ټولو اسلامي هیوادونو سره، له ټولو منطقوي هیوادونو سره او بالاخره نړیوالو هیوادونو سره ښه روابط وساتي، او د دې روابط ساتلو دپاره دوه میسج یا دوه پیغامه ډېر مهم دي. یو دا چې موږ له ټولو هیوادونو سره دی خپل سالم سیاست په چوکاټ کې مونږ روابط ساتو او بل دی هیڅ هیواد په کارونو کې مداخله نه کوو. یو هیواد دی بل هیواد دی خپل هیواد دی هیڅ هیواد په ضد باندې نه استعمالوو. دغه پیام ټولو ته رسېدل ډېر مهم دي. زه فکر کوم په تیر دور کې د ښاغلي جلدماب ملي مشر او پخواني رئیس جمهور ښاغلي کرزي په وخت کې شاید مونږ دغه پیغام اسلامی هیوادونو ته بلخص او عربي هیوادونو ته مونږ دا پیغام سم نه یو ورکړی. اما اوس په دغه دور کې دا کار وسو دي. ښاغلي جمهور رئیس بار بار تک سعودي عربستان ته او عربي هیوادونو ته له غوي سره ډېر څرګند سیاست څرګند ویناوي څرګند مذاکرات زه فکر کوم چې مونږ وکړای شوی په دغه دور کې چې مونږ خپل پالیسی ډېر روښانه او ډېر واضح عربي هیوادونو ته اسلامي هیوادونو ته او همدارنګه نړیوالو ته او په نږدې حلقه کې ګاونډیانو ته هم ډېره واضح.
د افغانستان د علماو شورا ویان او غړی محمد قاسم حلیمی و چې سعودي عربستان ته د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سفر په ترڅ کې د کابل او ریاض ترمنځ د اړیکو په اړه نظر څرګندوو. سعودي عربستان دغه راز په ننګرهار او کابل کې د $600 میلیون په لګښت اسلامي پوهنتونونه او مرکزونه هم جوړوي. په دې اړه زموږ په نورو خبرونو کې په تفصیل اوریدای شئ. اوس هم یو ځل بیا په مخړې د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بنند سعودي عربستان له چارواکو سره په یو لړ مهمو دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسلو خبرې وکړې. د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی د اسلامي کنفرانس سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی. په انقره کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی مشري د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی کوي. په ننګرهار کې به لږ تر لږه 600,000 کوچنیانو ته چې تر 50 کلونو کم عمر لري د ګوزانی یا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. په داسې حال کې چې کورد پیشمرګه او عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جټ الوتکو په ملتیا له اسلامي دولت ډلې د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. کورد قوماندانان په دغو عملیاتو کې د پراخ پرمختګ ادعا کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د سوریې په حلب ښار کې پر ملکي وګړو د روسیې هوایي حملې په شدت وغندلې. د اتحادیې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې دا حملې جنګي جنایت ګڼل کېدای شي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې 2 ساعته اوربن به چې د جګړې ټولو ښکېلو خواوو پرې موافقه کړې په دې هیواد کې نافذ شي. د امریکا د استازو د جرګې د اقلیتونو مشر نانسی پلوسی او په سنا کې د اقلیتونو مشر ډیموکرات سناتور هیری رید پر خپلو جمهوري غوښتونکو همکارانو غږ کړی چې په منصفانه ډول د جمهوري ریاست د ټاکنو د ترسره کېدو ډاډ ورکړي. ازادي راډیو اورېده سهار 9 بجې او 3:00 کېدونکي دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
یو شمېر لویدیځو رسنیو د افغانستان په جګړه کې د امریکا د رول پر څرنګوالي تبصرې کړې دي. واشنگټن پوسټ په یوې مقاله کې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې پر شوراب کم د طالبانو برید ته اشاره کړې چې د لیکوال په خبره سیمه ایز پولیس د مغلوبېدو په حال کې و چې د افغان چارواکو لخوا د هوایي مرستې غږ وسو. ورځپاڼه لیکي په یو ساعت کې د امریکا په وسلو سنبال بي پیلوټ الوتکه د هلمند پر اسمان راښکاره سوه. لیکوال زیاتوي امریکایي قومندان او ځواکونه نه پوهېدل چې هغه کسان چې په مځکه کې ښکاري وسلوال طالبان دي که افغان سرتېري. ځکه د لیکوال په خبره د قومندان لخوا امر وسو چې دغو کسانو ته څیرمه یو ځای په نښه کړي چې یاغیان پوسی چې امریکایان راورسېدل. د واشنگټن پوسټ په لیکنه د اکتوبر د 3 نیټې دغه پیښه یو له هغو بیلګو ده چې په ټول افغانستان کې پیښیږي. په مقاله کې راغلي تر یوې نیمې لسیزې وروسته په افغانستان کې د امریکا د رول راتلونکی هغه څه دي چې د ولسمشر انتخاباتو په کمپاینونو او بحثونو کې ډیر پام نه دی ورته سوی. خو لیکوال د امریکا د ملي امنیت مطالعاتو د مرکز یو غړي له قول لیکي چې د امریکا نوې ادارې ته باید یوه داسې ستراتیژي په لاس ورکړل سي چې وښيي په تدریج سره بایلل نور بس دي. د طالبانو د اصلي ټاټوبي او د افغانستان د هیروینو د تجارت یو مرکز په توګه هلمند په دغه مقاله کې د جګړې یو داسې ډګر یاد سوی چې پیښې پکې په سمبولیک او خونړي ډول دوام لري. واشنگټن پوسټ وایي په دغه ولایت کې د امریکایي ځواکونو لخوا د عملیاتو سره سره چې د افغانستان د جګړې تر ټولو لوی پوځي عملیات بلل کېږي خو بیا هم پوځي راپورونه اټکل کوي چې د هلمند ولایت 50% د طالبانو په لاس کې دی. یو امریکایي مشاور په یو وینا کې ویلي چې موږ د ګولۍ پر یو زخم تړلې بنداشت ورته یو. واشنگټن اگزامینر بیا په خپل وروستي ګڼه کې یو مطلب خبر کړی چې نومې دی هغه وخت را رسیدلی چې افغانستان په خپل حال پریښودل سي. نشرې د هغه وړاندیز یادونه کړې چې په دې وروستیو کې د متخصصینو د یوې ډلې لخوا له افغانستان سره د دوامدار مشارکت په اړه وړاندیز او افغانستان په یو پراخ منځني ختیځ کې د توندلارو د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې یوه کلیدي جبهه وبلله. په دې ډله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخواني قوماندانان جنرال ستینلی مکریسټل او ډیوید پیټرایس شامل دي. واشنگټن اگزامینر د دغې ډلې له قوله ویلي چې د دې لپاره چې افغانستان بیا د تروریستانو په پناه ځای بدل نه سي، نو اړتیا ده چې امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې سي څو په سیمه کې ثبات ډاډمن سي. واشنگټن اگزامینر زیاتوي دا ښکاره ده هغه چارواکي چې تخصص یې د امریکا له اوسنۍ ستراتیژۍ سره تړلی دی په سختۍ خپله ناکامي مني، خو واقعیت دا دی چې په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره ښه دلیل نشته.
ازادي رادیو اورې د سهار و بجې او یویشت دقیقې کېدونکې دي. د انتخاباتو د پیاوړتیا لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین د غوروي پر کمیټې له انتقاد سره وایي چې دې کمیټې باید د قانون په رڼا کې ځانګړي معیارونه تصویب کړي وای. دغه شبکې مشر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ چې د غوروي کمیټه ځینې تخنیکي ستونزې لري، نه ده توانېدلې چې د کمیشنرانو په حیث د چا د معرفي کېدو لپاره ځانګړي معیارونه واضح کړي. خو د غوروي د کمیټې چارواکي بیا وایي چې د کمیشنرانو د ټاکلو لپاره معیارونه او د تحصیل برخه په قانون کې روښانه ده او دوی هم پرې عمل کوي. تفصیل د یوسف خانزادران په راپور کې.
د انتخاباتو په برخه کې د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وای کډ انتخاباتي کمیشنونو کمشنرانو د ټاکل کېدو لپاره ځانګړي معیارونه تصویب شوي وای. د اسنادو څېړلو پروسې به دومره وخت نه نیو. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر د دوشنبې پر ورځ لازادي رادیو سره خبرو کې کڅ هم د رواني پروسې له شفافیت هر کله وکړ، خو وای چې دا پروسه له هم د تخنیکی ستونزو سره مخ ده. تمه دا و چې دوی به یو شمیر ځانګړي معیارونه چې قانون یې یادونه کړې تصویب او قانوني طرز العمل به رامنځته کړي. که معیارونه ځانګړي شوي وای، دارالانشا کولی سول چې دا معیارونو له مخې کار وکړي، نو دا اړتیا نه وه چې دوی داسې ورو کار وکړي. ښاغلی سپینغر وایي چې د شرایطو وړ کسانو لپاره باید کتګوري موجودې او هغه کسانو ته لومړیتوب ورکړل شي چې د انتخاباتو اړوند برخو کې زده کړې او تجربه ولري. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د غوراوي کمیټې غړو د خپلو کارونو په دوهم پړاو کې د 1500 کسانو له ډلې څخه د شاوخوا 120 غوښتونکو اسناد څېړلي دي. په لومړي پړاو کې د 122 کسانو څخه 1500 توانېدلي وو چې ټاکل شوي معیارونه پوره او دویم پړاو ته لار پیدا کړي. په ورته وخت کې د کمشنرانو د غوراوي کمیټې غړی یوسف رشید وایي چې د قانون له مخې به یوازې هغه کسان وروستي لیست ته لار پیدا کړي چې د انتخاباتو اړوند برخو کې زده کړې کړي وي.
اول شرایط خود قانون است، تجربه کاری.
د قانون شرایط لومړیتوب لري، کاری تجربه د تحصیل رشته چې قانون هغه ټاکلی، لکه حقوق، سیاسي علوم، شریعت، اقتصاد، مدیریت او ټولنپوهنه هغه موارد دي چې موږ نشو کولای له هغې پرته شامل کړو. د معلوماتو مخې د ټولو غوښتونکو له ډلې 21 کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او 15 نورې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې د کمشنرانو په توګه د ټاکل کېدو لپاره جمهور رئیس ته ورپېژندل کېږي. جمهور رئیس بیا له دې ډلې 1 کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او 15 نورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د کمشنرانو په حیث معرفي کوي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا دفاع وزارت وایي د عراق په موصول کې پوځي عملیات د بې ګناه عراقیانو د ازادي عملیات دي. د وزارت ویندوی په واشنگټن خبر لاندې وویل چې په دې عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د عراق د پوځیانو ملاتړ کوي. خو د عراق په شمال ښار موصول کې د پوځي عملیاتو له پیل سره د بشري مرستو ادارې هم د ملکي وګړو امنیت ته ډېرې اندېښمنې دي. په موصول کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات چې له ډېرې مودې راهیسې کار ورباندې روانو پرون پیل شول. د دغو عملیاتو په باب نور تفصیل د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند ویل چې په موصل کې پوځي عملیات د عراقي ځواکونو لپاره ډیر مهم دي. د پیټر کوک په وینا د موصل عملیات د داعش پر ضد په مبارزه کې سمبولیک اهمیت لري او عراقي ځواکونو تر هغه څه چې تمه یې کېده ډیر پرمختګ کړی دی.
More than a symbol, Mosul is also a city of more than a million people.
موسل تر یو سمبول زیات یو داس شار دی چې لږ تر لږه یو میلیون وګړي پکې اوسېږي. تر دوه کاله زیات وخت وسو چې داعش په موسل کې پر خلکو ظلم کوي او وحشتناک جنایتونه یې کړي دي. د موسل عملیات د زرګونو بېګناه عراقیانو د ازادۍ عملیات دي. دا عملیات د عراقي پوځیانو، پولیسو او د تروریزم ضد ځواکونو په مشرۍ ترسره کېږي. کوردي پیشمرګه او قومي سنی ملیشه هم په دې جګړه کې اساسي رول لوبوي. د تروریزم ضد ایتلاف چې امریکایي مشري کوي د هغوی ملاتړ کوي، لوژستیکي مرستې، استخباراتي معلومات او هوایي کومک ورسره کوي. د ناروی د مهاجرینو شورا په نوم د بشري مرستو یوې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې زرهاوو کورنۍ شایي په موصل کې د پوځي عملیاتو له امله بې کوره او نورو سیمو ته وتښتي. په عراق کې د دې ادارې استازو د هغو ملکي عراقیانو د امنیت په اړه چې د پوځي عملیاتو پر مهال به له موصله تښتي یا هلته پاتې کېدو ته مجبورېږي شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. اربیل ښار ته نږدې د جګړې له امله د بې کوره شوو خلکو په کمپ کې د ناروې د مهاجرینو شورا استازی کورتنی لیر روجرز خبري اژانس ته وویل
NRC is currently preparing for massive waves of displacement.
د ناروی د مهاجرینو شورا د بې کوره شوو خلکو د سترو جوپو راتک ته ځان تیاروي. موږ داسې اټکل کوو چې د عملیاتو د پیل په لومړیو اونیو کې به تر 200,000 کسان له موصله وتښتي او په راتلونکو میاشتو کې شاید دا شمېر 800,000 کسانو ته ورسیږي. د بشري مرستو ټولنې په بېساري ډول زیاتې هڅې کوي چې تیاری ونیسي، خو په لنډ وخت کې د دومره خلکو لپاره ترتیبات یوه لویه ستونزه ده. کورتنی لیر زیاته کړه چې د هغو خلکو ژوند په خطر کې دی چې له موصله د تېښتې هڅه کوي. موږ د هغو کسانو د امنیت او سلامتۍ په اړه اندېښمن یو چې له موصله تښتي. زیات کسان شایي په کورونو کې بند پاتې وي. هغه کسان چې تښتي شایي وویشتل سي او وسلوالې ډلې حملې ورباندې وکړي. موږ د دې کسانو د مسؤلیت او هغو سیمو ته چې بیړنۍ مرستې ترلاسه کوي او پناه اخلي د هغوی د رسېدو په اړه سخت تشویش لرو. د عراق په شمالي شهر موصل کې د داعش پر ضد پوځي عملیات پرون پیل شو. د عراق د پوځ یو جنرال خبري رسنیو ته وویل چې لږ تر لږه 15,000 عسکر په دې عملیاتو کې ګډون لري. د کوردي ملیشو یا پیشمرګه قومندانۍ ویلي چې د دوی 4,000 ملیشه هم په دې عملیاتو کې ګډون لري. د عملیاتو تر پیل وروسته یو کوردي جنګیالي پیشمرګه په موصل کې د رویټرز خبريال ته وویل
اما بوخوا کور شهید اکاتون بشدار ملګر امبرا پیشمرګانم
زه لخپلو پیشمرګم ګورو سره یو ځای سوم چې له دایشه د خپل پلار د قتل غچ واخلم. د عراق صدر اعظم د عملیاتو تر پای لوسه لخپلو خلکو سره ژمنه وکړه چې د بری وخت نږدې دی او ډیر جربه د دپ وینا یوازې د عراق حکومتي ځواکونه دا شار ونیسي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوی په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزیر آش کارتر ویلي چې دا پوځي عملیات د داعش د وسلوالو د شکست لپاره ډیر مهم دي. د ده په وینا که چیرې عراقي ځواکونه موصل ونیسي دا به په عراق کې د داعش وسلوالو ته ستره ضربه وي. په عراق کې د امریکایي ځواکونو سرچینو ویلي چې د موصل عملیات شایي څو اونۍ وخت ونیسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمدی له غزنی نه لیک سعودي عربستان ته د حکومت د اجرایه رئیس سفر به پر پاکستان بې اغېزې نه وي. مریم سادات له میدان وردګو څخه لیکلي ولسمشر اشرف غنی څخه غواړم چې په زابل کې د ملي راډیو ټلویزیون د خبریال یعقوب شرافت قاتلین ونیسي او په اعدام محکوم کړي.
د ژوند رنگونه
نوم محمد یاسین ده.
تاسو چه کار کوئ؟
دلته تدارکات او په شوبه کې کار کو ده. ریاست مربوط کارونه چي د خریداري دا کارونه پر مخ وړو.
تخپل دې کوم بهر کار کوي؟
مدیر د فرمایشات او دند سر تر رسو.
مدیر د فرمایشات کوم کارونه کوي؟
څه پیشنهادونه ریاست د خریداري یا د لوازم په کاری میز چوکۍ یا څه نور شیانې ضرورت دي خپل د ریاست یا د امریتونو د ولایتو.
که تاسو ویل د خریداري برخه کې او ځینې کسان وایي د خریداري کې ډیره ګټه ایجاد څنګه
یا یو څو اندازه ګټه په کشته خو چې کنټرول یې وشي بیا
مثلا یو ورقه په یو روپیه اخلي په دوه لیکي داسې خو نه کوي
نه داسې خاصیت څه نه کیږي داسې
لږ لږ خو کیږي
بس نه هغه شخص پورې اړه لري که صادقه شخصي خو نه کوي او که صادقه نه وي کوي
د تاسو په نظر په کار کې صداقت څومره مهم ده
هغه که صداقت نه کار پر مخ نه ځي صداقت ایمانداري خو په کار کې ډیره مهمه ده باید په صداقت سره کار وکړي سړی چې دلته راځي سهار اته بجې تر مازدیګاره پورې نو وخت هم ضایع کیږي باید چې راشي باید خپل کار وکړي پلان باید ورته ولري داسې نه چې د نن کار سبا ته پرېږدي ډیر مهم ده صداقت
تاسو دلته چې کار کوي کنه کوم کار ډیر درته سخت ده
کارونه خو دومره سخت نه دي ده اسانه دي اول وار لږ سخت سړی به ورسره بلد چې بیا سخت نه وي
په دفتر کې د همکارانو چلند څومره په کار باندې ښه اغېزه کوي البته ښه چلند دی او کله که تریخ چلند کیږي
ښه چلند مینه محبت زیاتوي کار پر مخ ځي د همکارانو ترمنځ باید همغږي وي که همغږي نه وي کارونو کې زیات ستونزې رامنځته کیږي په خپل وخت سرته نه رسیږي که چېرته همکارانو ترمنځ همغږي نه وي نو کار پر مخ نه ځي په خپل وخت سرته نه رسیږي زیات ستونزې بیا رامنځته
کیږي هو مننه ډیره
خیر اوسې جوړ اوسې کور
دا هو د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده خو آزادۍ له سره اوسې ز نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم زما همکار صدر فروغ سلو تر غلې او مایکروفون ورته سپارم فروغ صاحب خیر اغلاس
تشکر نوري صاحب شما خسته نباشید شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر 7:30 صبح به وقت کابل شد و دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید من صدر فروغ با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم امروز سشن به 27 میزان سال 1390 5 شمسی برابر است به 18 ماه اکتبر سال 2016 میلادی در این 30 دقیقه هم برایتان از تازه ترین ها میگیم نگاهی به مطالب برخی از روزنامه ها و نشریه های غربی در مورد افغانستان هم میاندازیم و صحبت جالب مثل روزهای دیگر در رنگ های زندگی جای دارد پیش از همه تازه ترین خبرها یک هیئت ولسی جرگه افغانستان به رهبری عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه برای اشتراک در نشست سازمان کنفرانس اسلامی به ترکیه رفته است. نیروهای پیشمرگه کرد و قوای اردوی عراق از پیشروی در عملیات بازپسگیری شهر موصل خبر می‌دهند. و اردوی روسیه آتش بس 8 ساعته را در شهر محاصره شده حلب سوریه اعلان کرد. تفصیل اخبار قرار است رئیس اجرایی افغانستان امروز با مقامات عربستان سعودی روی مسائل مهم دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کند عبدالله عبدالله شب گذشته در رأس یک هیئت از مقامات بلندپایه و تاجران بنابر دعوت ریاض راهی عربستان سعودی شد. آقای عبدالله پیش از این مسافرت گفت که سفرش به عربستان سعودی برای تقویت روابط با کشورهای اسلامی مؤثر واقع خواهد شد. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. یک هیئت ولسی جرگه افغانستان با رهبری عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه برای شرکت در نشست سازمان کنفرانس اسلامی به ترکیه رفته است. امان الله جیهون سفیر افغانستان در ترکیه به رادیو آزادی گفت که 13 کشور به این گردهمایی دعوت شدند و روی برخی قوانین و مسائل پارلمانی بحث‌های صورت خواهد گرفت.
کنفرانس است از کشورهای اسلامی راجع به مسائل پارلمان که از 13 کشور دعوت شده کمیته‌های هست که روی بعضی قوانین صحبت خواهند کرد و شما می‌فهمید که ترکیه ریاست کنفرانس کشورهای اسلامی را دارد از او خاطر کنفرانس را به اینجا گرفتند
سفیر افغانستان در ترکیه افزود که هیئت ولسی جرگه افغانستان با رئیس جمهور ترکیه، صدر اعظم و شمار دیگر از مقام‌های بلندپایه این کشور نیز دیدار خواهد کرد. مقام‌های ریاست صحت‌عامه ولایت ننگرهار می‌گویند که در جریان کمپاین خزانی تطبیق واکسن پولیو یا فلج اطفال حداقل 600 هزار کودک زیر سن 5 سال در این ولایت واکسن خواهند شد. به گفته این مسئولان 1,053,000 طفل در تمام زون مشرقی تحت پوشش این کمپاین قرار خواهند گرفت. کمپاین خزانی سرتاسری تطبیق واکسن پولیو دیروز افتتاح شد. ادامه خبرها در حالی که نیروهای عراق و جنگجویان پیشمرگه کرد عملیات بازپسگیری شهر موصل از چنگ داعش را به همراهی جتهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا آغاز کردند، قماندانان نیروهای کرد از پیشرفت‌های وسیع خبر می‌دهند. نیروهای کرد به روز دوشنبه اعلان کردند که جنگجویان گروه دولت اسلامی را عقب زدند و یک منطقه به مساحت حدود 200 کیلومتر مربع را تصرف کردند. در همین حال پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز در یک نشست خبری در پنتاگون گفت:
This fight is taking place with Iraqis firmly in the lead, including thousands of Iraqi army personnel.
این جنگ به رهبری عراقی ها صورت می گیرد. آنها شامل 10,000 پرسنل اردوی عراق، نیروهای ضد تروریسم و پلیس فدرالند. نیروهای پیشمرگه کرد و قبایل سونی نیز در این جنگ نقش مهم دارند. ائتلاف 60 کشور به رهبری آمریکا بر ضد داعش از آنها حمایت می کند و مشوره می دهد و برایشان حمایت لوجستیکی را فراهم می کند و در بخش استخبارات و قوای هوایی کمک می نماید. این شهر دومین شهر بزرگ عراق است و در سال 2014 از سوی گروه دولت اسلامی تصرف شد. اردوی سوریه آتش بس 8 ساعته را در شهر محاصره شده حلب سوریه اعلان کرد. آمریکا آن را خیلی اندک و بسیار ناوقت خوانده است. جنرال سرگی روتسکو، یک مقام نظامی روسیه، گفت که نیروهای روسیه و سوریه حمله‌شان را به روز پنجشنبه توقف خواهند داد تا زمینه بیرون شدن مسئول از این شهر به افراد ملکی و تندروان مسلح فراهم شود. مقام‌های امور بشری سازمان ملل متحد خواهان 48 ساعت آتش بس شده بود تا کمک به مناطق شرقی شهر محاصره شده حلب انتقال شود. قوای روسیه و سوریه حمله‌هایشان را بر مناطق تحت تصرف شورشیان در هفته اخیر تشدید بخشیدند. در همین حال وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بمباردمان روسیه و سوریه بر اهداف غیر نظامی در شرق شهر علب را به شدت محکوم کرده گفتند که این اقدامات امکان دارد جنایات جنگی محسوب شوند. در اعلامیه دیروز 28 کشور عضو اتحادیه اروپا آمده است که در این حملات شفاخانه ها، پرسنل طبی، مکاتب و زیربناها عمدتاً هدف قرار گرفتند. و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن میگوید که آتش بس 72 ساعته در این کشور پس از آن نافذ خواهد شد که گروه های درگیر جنگ روی آن توافق کردند. اسماعیل ولد شیخ احمد گفت که قرار است این آتش بس نیمه امشب با وقت محلی به اجرا درآید و زمینه فراهم خواهد شد تا کمک بشری به مردمی که به آن نیاز شدید دارند برسند. مقام های ارشد حکومت یمن گفتند که آتش بس ممکن تمدید شود. حکومت تبعیدی رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی خواهان رسانیدن کمک بشری به شهر تعز شده است. این شهر عمدتاً در محاصره شورشیان حوثی قرار دارد.
سلام و صبح بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگرد از رادیو زدی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 9، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 11، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 13، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 13، آسمان آفتابی. ننگرهار همچنان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 18. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 8، آسمان قسمن ابری.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. قرار است رئیس اجرایی افغانستان امروز با مقامهای عربستان سعودی روی مسائل مهم دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کند.
ای در راستای گسترش و تحکیم هرچه بیشتر روابط ما در سطح جهان اسلام و در منطقه و فراتر از منطقه یک قدم دیگه است.
در مورد مسافرت رئیس اجرایی افغانستان به عربستان سعودی مصاحبه هم داریم. در ادامه برنامه همچنان برایتان میگیم که روزنامه ها و نشریه های بین المللی در باره افغانستان چی نوشتند. کمپاین خزانی تطبیق واکسن پولیو در افغانستان آغاز شد. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در پیشبرد این کمپاین سهم دارند و وزارت صحت عامه را یاری می رسانند.
لکه څنګه چې زه کرکټ کوم د صحت له برکته نو زه هم غواړم چې د پولیو واکسین د افغانستان خلکو ته ورسو.
و در رنگ های زندگی از یک معتاد مواد مخدر میشنوید.
از پول سوخته میگیم. پولش دیگه بود کار میگیدم، حالا کار نمیگیدم نمیگیدم. اگه چیز خریدم به خانه لازم داشتیم باز پولش برای خود پودر هم میرسیم.
سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، انتظار می رود رئیس اجرایی افغانستان امروز با مقام های عربستان سعودی روی مسائل مهم دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کند. عبدالله عبدالله دیشب در رأس یک هیئت از مقام های بلندپایه افغان و تاجران بنابر دعوت ریاض راهی عربستان سعودی شد. آقای عبدالله پیش از این مسافرت گفت که سفرش به عربستان سعودی برای تقویت روابط با کشورهای اسلامی مؤثر واقع خواهد شد. رئیس اجرایی افغانستان در صفحه توییترش نوشته است که 7 وزیر کابینه و 22 تاجر او را در سفر رسمی 3 روزه به عربستان سعودی همراهی میکنند. انتظار می‌رود در جریان این مسافرت چندین موافقتنامه میان کابل و ریاض به امضا برسند و در مورد پروسه صلح افغانستان نیز بحث خواهد شد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی میگوید که در جریان سفرش به عربستان سعودی که به دعوت رسمی مقام های آن کشور صورت میگیرد، چند تا فهمنامه در عرصه های مختلف امضا خواهد شد. آقای عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت که سفرش به عربستان برای تقویت روابط با کشورهای اسلامی مؤثر واقع خواهد شد.
سفر به کشور شاهی عربستان سعودی بنابر دعوت حکومتشان امروز داریم و امرای تعداد از وزرای محترم موافقتنامه‌ای در عرصه‌های مختلف به امضا خواهد رسید و این در راستای گسترش و تحکیم هرچه بیشتر روابط ما در سطح جهان اسلام و در منطقه و فراتر از منطقه یک قدم دیگه است.
اما موضوعات مورد بحث در این ملاقات و این که موافقتنامه ها در کدام بخش ها امضا خواهد شد، آقای عبدالله جزئیات رعنه کرد. پیش از این امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی گفته است که آقای عبدالله در مورد پروسه صلح با مقام های عربستان سعودی گفتگو خواهد کرد. در این سفر 3 روزه شمار از وزرا و تاجران افغان آقای عبدالله را همراهی می کنند. از سوی هم شمار از آگاهان سیاسی می گویند که هرچند عربستان سعودی تا کنون مسئولیتش را در قبال افغانستان درست انجام نداده، اما سفر آقای عبدالله به عربستان بی نتیجه نخواهد بود. انتظار خادم یکی از این آگاهان می گوید که همه روزه ده ها افغان قربانی جنگ می شوند و از عربستان سعودی می خواهد در قضیه افغانستان نقشش را به گونه مؤثر ایفا نماید.
من فکر میکنم که از لحاظ اخلاقیات، از لحاظ انسانیت، از لحاظ اصول اسلامی، سعودی عربستان هر روزی که در افغانستان صدها مردم شهید میشه، کشته میشه، من فکر میکنم که بسیار مهم است بر افغانها که حداقل حمایت سعودی ها را داشته میبودن. سعودی ها باید مسئولیت خود ادا میکردن ولی متاسفانه که نکرده.
آقای خادم میگوید که هرچند عربستان سعودی با توجه به حضور امریکا و دیگر کشورها در افغانستان ممکن همکاری لازم را نکند، اما مقام های افغان باید برای حل مشکلات موجود در کشور مقام های عربستان سعودی را وادار سازند تا در مورد افغانستان دیگر خاموش نباشند.
شنیدید که قرار است رئیس اجرایی افغانستان امروز با مقام های عربستان سعودی روی موضوعات مهم دو جانبه و منطقه‌ای صحبت کند. عبدالله عبدالله دیشب راهی عربستان سعودی شد. در همین حال همکارم سلطان محمد سرور در مورد اهمیت این سفر و روابط کابل و ریاض با محمد قاسم حلیمی عصف و سخنگوی شورای سرتاسری علمای افغانستان صحبت کرده است.
شکی نیست که با آمدن حکومت جدید روابط دو کشور افغانستان و سعودی روابطش خیلی خوبتر شده و روابط نزدیکتر شده. سفرهای مامورین علی رتبه هر دو کشور خصوصا از طرف افغانستان به سعودی بارها رفتن و همچنان هیئت های علی رتبه سعودی در افغانستان آمدن. بنابراین روابط روز به روز خوبتر میشه و متأکد هستم که با سفر اخیر زلف مابین صبری اجرایه دیگر هم نتایج مثمر به دست آورده میتونیم.
حلیمی صاحب محترم، شما گفتین از رابط کابل و ریاض، اما بعض موارد است، موضوعات است، مثلا مردم فکر میکنن که عربستان سعودی، خصوصا علمای عربستان سعودی دمی چند سال گذشته کدام فتوا یا نظر واضح را درباره آنچه که در افغانستان میگذره ندادند، یکی ایست. و دیگه ای که دمی کنفرانس اخیر امنیتی هرات گفته شد از قبل سفیر سابق امریکا برای افغانستان و پاکستان که کشورهای خلیج متهم ساخت که گفت سالانه صدها میلیون دلار به شورشان طالب میتن، ایتو گله گذاری های است، دی باره شما چی معلومات دارین؟
در مورد ازی یک چیزی که بسیار میخوام واضح بکنم برای شما و همچنان برای شنوندگان شما که رادیو آزادی ما بسیار زیاد دارم، در مورد افغانستان یا علیه افغانستان هیچ فتوای شرعی صادر نشده. فتواهای ضد نقیزم که صادر شده فتواهای سیاسی بوده از بعضی کشورهای اسلامی و یا هم از شخصیتهایی که به نام اسلام همیشه بهره میبرند، فتواهای سیاسی صادر شده. در مورد سعودی یکی اینا فتوا صادر نکردن دانست، ما متوجه نشدم که موقف افغانستان بسیار واضح نبود و باز هم گفت اول خود تکرار کنم که ما توانستیم که موقف جایگاه افغانستان در کشور در ما بین کشورهای اسلامی، جایگاه ملت مسلمان افغانستان ما واضح کردیم و حکومت افغانستان را توانست که مسیج یا پیام واضح‌تر برای سعودی بده و متوجه نشدم که اینا در همین مورد هم همکاری لازم میکنه و ان شاء الله در روزهای نزدیک
همکاری خوبتر صورت میگیره. حلیمی صاحب، پیشتر گفته شده بود که یک کنفرانس یا یک گردهمایی در عربستان سعودی راجع به صلح در افغانستان دایر میشه، او چطور شد؟
کنفرانس از طرف اوآچی یا هم کنفرانس تعاون اسلامی برگزار میگرده، به طرف افغانستان هم پیام رسیده که باید که کنفرانس دایر میشه، تا هنوز دعوتنامه نرسیده. ما منتظر از هستیم که دعوتنامه ها برسه و تاریخشان تعیین شود.
علماء افغانستان بیشتر با اونا گفتگو و بحث همه جانبه خواهد کرد. محمد قاسم حلیمی، عضو و سخنگوی شورای سرتاسری علمای افغانستان، در مورد اهمیت سفر رئیس اجرایی به عربستان سعودی و روابط میان کابل و ریاض با رادیو آزادی صحبت میکرد. ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه این برنامه. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز با مقام های عربستان سعودی روی مسائل مهم دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کند. یک هیئت ولسی جرگه افغانستان بر رهبری عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه برای اشتراک در نشست سازمان کنفرانس اسلامی به ترکیه رفته است. مقام های ریاست سعدامه ولایت ننگرهار می گویند که در جریان کمپاین خزانی تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال حداقل 600 هزار کودک زیر سن 5 سال در این ولایت واکسین خواهند شد. در حالی که نیروهای عراق و جنگجویان پیشمرگه کرد عملیات بازپسگیری شهر موصل از چنگ داعش به همراهی جهت‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا را آغاز کردند، قماندانان نیروهای کرد از پیشرفت‌های وسیع در این عملیات خبر می‌دهند. اردوی سوریه از تمایلش برای آتش‌بس 8 ساعته در شهر محاصره شده حلب سوریه خبر داده و گفته است که روسیه و سوریه حمله هایشان را به روز پنجشنبه توقف خواهند داد تا زمینه بیرون شدن مسئول از این شهر به افراد ملکی و تنروان مسلح فراهم شود. و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای یمن میگوید که آتش‌بس 72 ساعته در این کشور پس از آن نافذ خواهد شد که گروه‌های درگیر جنگ روی آن توافق کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم زرغونه منگل میگوید که کدام مطالب و موضوعات در برخی از نشریه‌ها و روزنامه‌های غربی درباره افغانستان بازتاب یافتند.
شماری از رسانه‌های غربی مقالات را در مورد چگونگی نقش آمریکا در جنگ افغانستان به نشر رسانیدند. واشنگتن پست در مطلب در اشاره به حمله طالبان بر کمپ شوراب هلمند می‌نویسد که به گفته روزنامه پلیس محلی در حال مغلوب شدن بود که مقامات افغان خواهان حمایت هوایی شدند. واشنگتن پست می‌نویسد در ظرف یک ساعت طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در آسمان هلمند ظاهر شدند. قماندان امریکایی نمی دانست که افراد مسلح که در زمین می جنگیدند مخالفین بودند یا عساکر افغان. به همین سبب به نوشته نویسنده قماندان امریکایی امر کرد که نزدیکی آنها هدف قرار گیرد تا جنگجویان بدانند که امریکایی ها رسیدند. به نوشته واشنگتن پوست، حادثه 3 اکتبر مثالی از حوادث بود که در افغانستان رخ می دهند. به نوشته مقاله، آینده نقش امریکا در جنگ افغانستان موضوعی است که در بحث‌های کمپاین انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا توجه زیاد به آن صورت نگرفته است. ولی نویسنده مقاله از قول یک عضو مرکز مطالعات امنیت ملی امریکا می نویسد که گفته است در دسترس اداره جدید امریکا باید استراتژی گذاشته شود که نشان دهد باخت تدریجی دیگر بس است. واشنگتن پوست می نویسد ولایت هلمند که در آن عملیات قوای امریکایی بزرگترین عملیات نظامی دانسته می شود با آن هم گزارش ها می گویند که 85% خاک این ولایت در چنگ طالبان قرار دارد. یک مشاور امریکایی نوشته است ما به یک بنداژ بسته در زخم شباهت داریم. نشریه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده تحت عنوان وقت آن است که ایالات متحده افغانستان را به حال خود بگذارد. نشریه از پیشنهاد یاد کرده است که اخیراً از سوی یک گروه از متخصصین در مورد مشارکت دوامدار با افغانستان ارائه شد و افغانستان را جبهه کلیدی مبارزه وسیع علیه خشونت‌های تندروان در یک شرق میانه وسیع تر خواند. این گروه که متشکل از جنرال ستنلی مک‌کریستل و دیوید پتریس قماندانان اسبق قوای امریکایی در افغانستان است گفته است برای آن که از مبدل شدن دوباره افغانستان به پناهگاه سازمان‌های تروریستی جلوگیری کرد به حضور درازمدت قوای امریکایی در افغانستان نیاز است. واشنگتن اگزامینر می نویسد این قابل درک است که مقاماتی که تخصصشان با استراتژی فعلی ایالات متحده وابستگی دارد با مشکل ناکامی را اعتراف می کنند. ولی واقعیت این است که دلیل خوب برای ماندن در افغانستان وجود ندارد. به نوشته نشریه این مبحث که گویا در افغانستان باید ماند تا آن کشور دوباره پناهگاه تروریستان نشود به چندین دلیل ضعیف است و روی این ترس می چرخد که گویا خروج نیروها منتج به برگشت طالبان و قبضه قدرت توسط آنها خواهد شد. ولی به نوشته واشنگتن اگزامینر با وجود که طالبان تا سال 2001 از القاعده میزبانی می کردند احتمال بسیار کم می رود بار دیگر این کار را بکنند. نشریه می نویسد طالبان برای این کارشان شدیداً مجازات شدند.
هفت و 51 دقیقه صبح به وقت کابل شد. مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را دنبال می کنید. کمپاین خزانی تطبیق واکسن پولیو در افغانستان آغاز شد. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در پیشبرد این کمپاین سهم دارند و وزارت صحت عامه را یاری می رسانند. وزارت صحت عامه می گوید که در جریان این کمپاین بیش از 9 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسن خواهند شد. در این حال کرکت بورد افغانستان می گوید پیام های قبلی کرکت بازان افغان در بخش پولیو پیامدهای خوبی داشته و انتظار می رود که همکاریانان در کمپاین خزانی نیز در قسمت تشویق خانواده ها برای واکسن کردن اطفالشان مؤثر تمام شود. تمیم اخگر از کابل گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان با آغاز کمپاین خزانی واکسین های پولیو یا فلج اطفال می خواهد تا پایان سال روان هجری این ویروس را از بین ببرد. این کمپاین روز دوشنبه به همکاری اعضای تیم کرکت افغانستان آغاز شد. فیروزدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان این افتتاحی کمپاین خزانی در کابل گفت در سال روان هجری 7 قضیه فلج اطفال در کشور ثبت گردیده، اما با باور وی آگاهی عامه و توجه در این بخش می تواند این رقم را به صفر برساند.
پولیو دولت افغانستان تعهد کرده که باید از بین ببره، انشالله از بین خواهد رفت به خاطر از اینکه واقعاتش به مراتب کمتر است. ما امسال در حدود 7 واقعه پیش ما ثبت شده، واقعه اخیرش هنوزم کانفرم نشده و از او خاطر ما 7 واقعه میگیم. امیدوار هستیم که تا آخر سال گردش این وایرس در افغانستان توقف بتیم و ایر از بین ببریم.
با گفته دکتران پولیو یک بیماری فلج کننده است که تداوی ندارد، اما با تطبیق واکسین جلوی آن گرفته می شود. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در سال 2012 میلادی 80 قضیه فلج اطفال در کشور ثبت گردیده بود که سال گذشته به 27 واقعه و سال روان به 7 مورد کاهش یافته است. شماری از اعضای تیم ملی کرکت افغانستان که از سوی یونیسف یا صندوق وجهی اطفال و وزارت صحت عامه برای تبلیغات در کمپاین‌های پولیو برای بار دوم انتخاب شدند، میگویند که بر علاوه ورزش می‌خواهند بعضی مسئولیت‌های اجتماعی دیگر را نیز انجام دهند. حشمت الله شهیدی یکی از آنان:
لکسنگ چه ز کرکت کومنده صحت لب
وای میگه طوری که من از افغانستان نمایندگی می‌کنم، اگر اطفال ما صحتمند باشند فردا آنها نیز نمایندگی کرده می‌توانند. پس امید من این است که فلج افغانستان محو شود.
من در ماشومان راسی
شفیق الله استانگزی رئیس اجرایی کرکت بورد میگوید سال گذشته کمپاین پولیو به همکاری کرکت بازان موفق بود. به همین دلیل سال روان هم برای بلند بردن سطح آگاهی تلاش میکنند.
باید با افتخار بگویم که در محو پولیو نقشی که کرکت بورد افغانستان انجام داده تا به حال بسیار عمده است و بازیکنان تیم ملی افغانستان چون اشخاص بسیار پرشناس هستند در افغانستان، در آگاهی اما بسیار یک نقش عمده را بازی کرده میتونیم.
مقامات افغان میگویند که ناامنی، نبود ثبات، هم مرزی با پاکستان که بیشترین واقعات فلج را دارد و رفت آمد مهاجرین مواردی هستند که روند مبارزه با پولیو را با چالش مواجه ساخته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
از همراهیتان سپاسگزاریم. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
عملیات بازپسگیری شهر موصل عراق از نزد گروه دولت اسلامی که از دیر زمان انتظار آن می رفت آغاز گردید. قماندانان نیروهای کردی از پیشرفت‌های وسیع در این عملیات خبر می دهند. سلطان محمد سرور در مورد این گزارش را تهیه کرده است.
همزمان با پیشروی جنگجویان پیشمرگه کردی از سوی شرق، نیروهای حکومت عراق از پایگاه قیاره در 60 کیلومتری جنوب موصل به حرکت درآمدند. نیروهای کردی میگویند که با پیشروی خود شماره از قریه ها را تصرف کردند، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش خود از منطقه میگوید که این دستاوردهای نیروهای کردی سمبولیک به نظر می رسد، چون برخی از قریه ها چنان خوردند که بیش از 30-40 خانه ندارند و ساکنان پیش از پیش آن را ترک کرده بودند. هرچند برخی نیروها به مسافه کمتر از 30 کیلومتری اطراف موصل رسیده اند، اما باز هم معلوم نیست که رسیدن آنها به داخل این شهر که 1 میلیون نفر در آن زندگی می کنند چه مدت زمانی را در بر خواهد گرفت. گروه های امدادرسان از امکان خروج دسته جمعی غیر نظامیان از این شهر هشدار دادند که شاید از گنجایش اردوگاه هایی که برای آنها تهیه شده است بیشتر باشند. موصل دومین شهر بزرگ عراق در تابستان سال 2014 به تصرف گروه دولت اسلامی یا داعش درآمد. چند هفته بعد از آن ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش از منبر یکی از مساجد این شهر تأسیس خلافت اسلامی در عراق و سوریه را اعلان کرد. خارج ساختن موصل از چنگ دولت اسلامی یک ضربه محکم بر پیکر این گروه خواهد بود. و دنبال پیشروی های چند ماه اخیر نیروهای عراق، گروه دولت اسلامی اکنون نیمی از مناطقی را که قبلا در این کشور زیر تصرف داشت از دست داده است. حیدر العبادی صدر اعظم عراق وعده نمود که با آزاد ساختن موصل بساط گروه دولت اسلامی در عراق برچیده خواهد شد. از سوی دیگر پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه درباره اهمیت این عملیات چنین گفت: موصل بیش از یک نماد اهمیت دارد. همچنین موصل شهری بیش از 1 میلیون نفر است. داعش در 2 سال گذشته با مردم این شهر روش وحشیانه داشته، مرتکب جنایات وحشتناک شده است. این یک جنگ است برای آزاد ساختن صدها هزار عراقی بیگناه از چنگ داعش. مقامات نظامی عراق میگویند که بیش از 25 هزار سرباز عراقی و کردی در عملیات خارج ساختن شهر موصل از چنگ داعش که از 5 استقامت آغاز شده است سهم دارند.
رنگ های زندگی.
نامتان میگین؟
نام بریغی.
چی عمل دارین شما؟
بوده.
چقدر وقت میشه که یه عمل دارین؟
14 سال.
فامیل خبر داشت از یه عملتان؟
نیکمتون خبر شده بود. نمی آخر خبر شده دیگه تو نکنم.
گفتم که نکنم یه عمل خوب نیست نه؟
خوب نیست.
چی تاثیرات گذاشته امی عمل سرتان در برخوردتان در صحتتان؟
تایمینگ میارده زلر زیاد میرسونه. اون ضعیف میسازه دیگه. تغییرات میانه. اون زور تو چیز نه.
خانمت از راضی است؟ خوش است؟ چطور است؟
خوب است. زش از حساب پودر زشت نکشم.
اولادال چی میگن؟ گاهی سر از اونا قار شدی؟
یکی دو بار زدین.
امی مواد از کجا میخریدی؟ سابق قال
از پول سوخته می.
پولش از کجا میکدی؟
پولش دیگه بود کار میکردم حالا کار نمیکنم نمیدونم.
چی کار میکردی سابق؟
دوکان میرفتم می اومدم. از خانه میگرفتم.
از خانه میدادن ده خانه پول. گاهی کدام چیزی را از خانه دزدی نکردی؟ پیشتر گفتی که بزور گرفتم طلای خانه.
نه بزور نه. برزا گرفتم فهمیدی اگه چیز خریدم به خانه لازم داشتم باز پولیش برای خود پودرم میگرفتم.
حالا چی تو اینجا اومدی چی میخوای؟
حالا من دوایی که مثلا تصمیم شو حساب
جور شوی. تصمیم جدی است یا
تصمیم جدی است؟
صحبت را در رنگ‌های زندگی از رادیو آزادی شنیدید.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان در پیامش نوشته است که در جنگ جاری در افغانستان، پاکستان، عربستان و سعودی دخیلند و سفر رئیس اجرایی بریاز مؤثر تمام نخواهد شد. احمد زبیر یک شنونده ما در پیامش خطاب به رئیس جمهور افغانستان نوشته است که ما بازداشت و مجازات قاتلین یعقوب شرافت خبرنگار افغان را می‌خواهیم. و مختار شاهین از آشابه پروان نوشته است که تلاش‌های جنرال عبدالرشید دوستم به خاطر تأمین امنیت در سمت شمال قابل ستایش است. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، اما برنامه های ما تا ساعت